The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوردون کو تاسو دی یو ای ډیوا سهار نه خبرې خبرونه ته وګورئ نن د نهې سه شنبه ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې اولنې نیټه ده د دې خبرونه وړاندې کوونکی زم نو شی روان کلندر په دې نیم ساعته خبرې خبرونه کوم اول پام را ګرځوم د اهم خبرونو سر ټکو ته د پاکستان پوز په یو بیان کې ویل دي د بلوچستان هرنای شارک سیمه کې د ترهګرو سره نښته کې دوه پوځیان وژل شوي دي او پوز د مقابلې په وخت سلور ترهګر هم وژل دي پوز د وژل شو ترهګرو پیژندل نه ښکاره کړي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به نن د چین په دوه ورځني سفر بیجینګ ته ځي او د پاکستان خارجه وزارت ویلي وزیر اعظم به د صدر شی جن پینګ او وزیر اعظم لی کی چیانگ سره په اهمو تجارتي او ستراتیژیکی موضوعاتو خبرې اترې کوي او جرمنی او یورپین یونین ویلي د ایران په پاسداران انقلاب ځواکونو د بندیزونو په اړه غور کوي خو د ایران خارجه وزارت ویلي دغه ډول پابندۍ به غیر ذمہ وارانه او غیر تعمیری وي دا وسرټ کې اوس په پام را ګرځوم د خبرونو تفصیل ته د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي دي د بلوچستان هرنای شارک سیمه کې د ترهګرو سره نښته کې دوه پوځیان وژل شوي دي او پوز د مقابلې په وخت سلور ترهګر هم وژل دي د پوز ویاندې ادارې ISPR لخوا د ګل دوشنبه په شپه مطبوعاتو ته ورکړل شوي بیان کې ویلي شوي چې د استخباراتي اطلاعاتو په بنیاد پوز د هیلیکاپټرو په مرسته د کمان پاس سره نږدې سیمه کې د ترهګرو ګیره واچوله خو ترهګرو پرې ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې یې د شفیع الله او محمد کیسر په نوم دوه پوځیان وژل شوي پوز ویلي د وژل شوو سلورو ترهګرو نه په لویه کچه وسله هم ترلاسه شوې ده په بیان کې دا هم ویلي شوي چې په سیمه کې د نورو ترهګرو لټون هم روان دی د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو د پوځیانو په وژنه خفګان ښودلی او ویلي دي چې په خپل خوره به ترهګري ونزغمي پوز په بیان کې دا نه دی ویلي چې د وژل شوو ترهګرو د کومې ډلې سره تعلق لرلو دا پیښه په داسې مهال شوي چې پرون رایټرز خبري ادارې په خپل یو رپورټ کې د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي دي د پاکستان امنیتی ادارو د چین د معلوماتو په اساس هغه مشکوک مرکزی کردار نیولی دی چې سږ کال یې د اپریل په میاشت کې په کراچۍ کې په یو ځانمرګ برید کې چینایي استادان وژلي وو چې ذمواري یې یاغي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به نن د چین په دوه ورځني سفر بیجینګ ته ځي او د پاکستان خارجه وزارت ویلي وزیر اعظم به د صدر شی جن پینګ او د وزیر اعظم لی کی شیانگ سره په اهمو تجارتی او ستراتیژیکی موضوعاتو خبرې اترې کوي د پاکستان په سرکاري ریډیو وی پاڼه خپور شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشره د اعلی پایې یو ډله به د چینایي چارواکو سره په سیمه و نړۍ کې بدلیدونکو حالاتو او دواړخیزه تجارت باندې خبرې اترې کوي وزیر اعظم شهباز شریف د چین دا سفر په داسې مهال کې کوي چې پاکستان دا وخت د سخت اقتصادي کړکیچ سره مخ دی په هیواد کې سیاسي ناکلاري ده او د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت پرېوتی دی د دې ترڅنګ د چین او پاکستان اقتصادي منصوبه باندې د چین لخوا اندېښنې موجود دي او په دې وروستیو کې په چینایي وګړو حملو د چین حکومت اندېښمن کړی دی جرمنی او یورپی یونین ویلي د ایران په پاسداران انقلاب ځواکونو د بندیزونو په اړه غور کوي خو د ایران خارجه وزارت ویلي دغه ډول پابندۍ به غیر ذمہ وارانه او غیر تعمیری وي د ایران د خارجه وزارت ترجمان ناصر کنعانی د ګل دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې په پاسداران انقلاب پابندۍ به د نړیوال قانون خلاف ورزي وي د جرمنی خارجه وزیر انالینا بیرباګ د اتوار یک شنبه په ورځ وویل چې جرمنی او یورپین یونین په پاسداران انقلاب ځواکونو د بندیزونو په اړه غور کوي نشریاتي ادارې ARD سره په یوې مرکه کې هغې ویلي په دې اړه غور کولی شي چې پاسداران انقلاب څنګه ترهګر تنظیم وټاکلی شي د اروپایي هیوادونو لخوا دا بیان په داسې حال کې مخته راغلی دی چې په ایران کې د تیرو څو هفتو راهیسې د پولیس په ولکه کې د مهسا امینی د مرګ په سر احتجاجونه دوام لري او د ایران د اخلاقي پولیس لخوا پې تشدد کیږي د 22 کلنې مهسا امینی د ایران اخلاقي پولیس په دې الزام نیولې وه چې حجاب یې په سر سم نه واغوستې. د احتجاجونو د شروع کېدو نه مخکې په لومړي ورځو کې د امینی په اړه د خبرونو ورکولو په سر ایرانی مامورینو دوه خبریالان هم نیولي وو. د اتوار یکشنبې په ورځ تر 300 نه زیاتو ایرانی صحافیانو د نیول شوو همکارانو د آزادۍ غوښتنه کړې. رویټرز خبری اداره وایي د خبریالانو گرفتاری د ایران د حکومتي بیانیې سره سمون خوري چې وایي امریکا، اسرائیل او نور غربي قوتونه موجوده احتجاجونو ته لمنه وهي او ایران بې ثباته کول غواړي. او د افغانستان درو پخوانی پوځي جرنیلانو ایسوسییټډ پریس خبری ادارې ته ویلي دي چې هغه خصوصي افغان عسکر چې په یو وخت کې د امریکایي پوځیانو تر څنګ جنگیدل اوس یې روس په اوکراین کې جنگیدو لپاره برتی کوي. دا ای پی د رپورټ تر مخه پخوانی افغان عسکر په ایران کې دي چیرته چې دوی د پخوانی افغان حکومت د نسکورېدو نه پس پناه اخیستې ده. د پخوانیو افغان جرنیلانو تر مخه روس د زرګونو په شمېره کې د پخوانیو افغان کمانډو خصوصي ډله جوړول غواړي او دغو عسکرو ته د میاشتې 1500 ډالره تنخواه او د کورنیو دپاره ورته د پناه وړاندیز کیږي. ای پی خبری اداره وایي چې روس د دفاع وزارت په دې اړه د څه ویلو نه ډډه کړې ده. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه څو شېبو کې به در سره د رپورټونو په برخه کې مل شو. را سره اوسئ.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دیو خبری خبرونه ده. د پاکستان پوسټ په یو بیان کې ویلي دي د بلوچستان هرنای شارک سیمه کې د ترهګرو سره نښته کې دوه پوځیان وژل شوي دي. پوځ ویلي د مقابلې په وخت کې سلور ترهګر هم وژل دي او په لوی کچه ترې وسله ترلاسه کړې ده. نور تفصیل یې د ژوب څخه د وی او ای ډیو خبریال حفیظ شیرانی په دې رپورٹ کې راکوي.
د پاکستان د پوځ ویاندی ادارې ایس پی آر په بیان کې زیات شوی چې د ترهګرو د پټنځای پاکولو په موخه د هرنای شهرګي د کمان پاس په سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات روان کړي وو چې پیښه رامنځته شوې. بیان زیاتوي له هلیکاپټر څخه د پوځ عسکر د ترهګرو له شکمن پټنځایونو سره نږدې کښته کړي وو ترڅو د عملیاتو پر وخت د تښتېدونکو ترهګرو مخه ونیول شي. او پر همدې وخت پر پوځي عسکرو د وسلوالو له لورې ډزې وسوي چې په نتیجه کې د شفیع الله او محمد خیسر په نامه دوه عسکر وژل شوي. ویاندي ادارې ویلي د پوځ په ځوابي ډزو کې څلور بریدګر هم وژل شوي دي او د هغوی له پټنځایه وسله او چاودیدونکي توکي هم ترلاسه کړي دي. په خبر پاڼه کې زیات شوي چې په یاد سیمه کې د ترهګرو د نیولو لپاره پلټنیز عملیات لا هم روان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پر پیښه خواشینی څرګنده کړي او ویلي د وژل شوو عسکرو قربانۍ به بې ځایه نه ځي. پاکستان به په خپل خاور کې په هیڅ شکل ترهګری و نه زغمي. یاد دې وي چې دا پوځي عملیات په داسې وخت کې په یاد سیمه کې روان دي چې بلوچ بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بیلی څورې وړاندې پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره کړي په کوم کې چې دوه تن ښکارا کړي او دا وایي کړي چې نو ولسوي دوه تنو کې یو عسكر او یو د پوځي استخباراتي ادارې ایم آی لپاره کارکونکي جاسوس دی. بیلی د پاکستان له پوځ غوښتي چې د نیولسو دوه تنو په بدل د بلوچ نیولسوي فعالان خلاص کړي او د ونې وخت یې ورکړی وو. په دې اړه د پوز کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. د بلوچستان د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې سی ټی ډي بلوچستان مشر اعتزاز ګورایا وړ مورز ورسنۍ ته ویلي وو څه موده وړاندې د وسلوالو لخوا د هرنای له شهرګي دوه تنه تښتول شوي دي چې پکې یو امنیتي اسکار دی. خو هغه وویل چې دویم تښتول شوی تن له پنجاب سره تعلق لري خو له استخباراتي ادارې سره تړاو نسته. د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لانګو درې ورځې وړاندې ورسنۍ ته ویلي وو چې د یادو نیول شوو کسانو د راخلاصولو لپاره د هرنای او شاو خاصیمو په غرونو کې په لوی کچه پوځي عملیات روان دي. د بلوچ سیاسي ګوندونو ولادرکه بلوچانو لپاره رخپورته کوونکې تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز زیاتره وخت پر داسې پوځي عملیاتو نیوکه کوي او تور پوری کوي چې په داسې عملیاتو کې له اوله لادرکه کړل سوي بلوچ په علام وجل کیږي. خو حکومت او پوځي ادارې تل داسې تورونه ردوي او وجل سوي ترهګر بولي. په هرنای کې پوځي عملیات په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف د دوه ورځو لپاره د چین په دوره دی. شنونکي دا دوره ځکه مهمه ګڼي چې د پاکستان او چین ترمن د عربونو اروپو اقتصادي پروژې مرکز د پاکستان نا امن صوبه بلوچستان دی. دلته بلابیلی بلوچ به ترغشتون کې وسلوالي ډلې فعالیت کوي او زیاتره وخت د چین او پاکستان د اقتصادي پروژې پر کار کوونکو د وسلوالو او بمی بریدونو ذمہواری هم منلې دي. د روټرز خبری ادارې رپورت دی چې سږ کال په اپریل میاشت کې په کراچۍ یونیورسيټي کې د چینایي ژبې د زده کړې مرکز کنفیوشس سینټر د استادانو پروموټر د ځانمرګ برید پلان کوونکی مرکزی شکمن تن د پاکستان استخباراتي ادارو د چین د تحقیق کوونکو په مرسته نیولې دی. په یاد برید کې درې چینایي استادان او د هغوی پاکستانی ډرایور وژل شوی وو. بی ال ای د یاد برید ذمہواری منلی وو او ویلی وو چې د دوی ښځینه ځانمرګې دا برید ترسره کړی وو. بی ال ای چې پاکستان غیر قانوني تنظیم بللی او نوم یې د امریکې له بندیزونو سره مخامخ د ترهګرو ډلو په فهرست کې هم شامل دی. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ڈیوا، کوټه.
گران اوریدونکو تاسو د وی او ای ڈیوا خبری خبرونه ته غوږی. د رپورټونو په برخه کې درته نو شروان کلندر یو وار بیا هرکلی وی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به نن د چین په دوه ورځني سفر بیجنګ ته ځي او د پاکستان خارجه وزارت ویلي وزیر اعظم به د صدر شی جن پینګ او د چین وزیر اعظم لی کی شیانګ سره په اهمو تجارتي او ستراتیژیکي موضوعاتو خبرې اترې کوي. دا سفر په یو داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان اقتصاد د کړکیچ سره مخ دی او د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت راپریوتی دی. د چین او پاکستان د اقتصادي منصوبې په اړه باندې د چین د حکومت لخوا یو شمیر اندېښنې هم موجود دي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف په د چین ولسمشر شی جن پینګ او وزیر اعظم لی کی چیانګ سره دوه اړخیزه ستراتیژیکي همکاریو او د سیمه ایزو نړیوالو مسلو په اړه بحث وکړي. چین د سفر څخه یو ورځ وړاندې وزیر اعظم شهباز شریف نن دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د سوداګرۍ او پانګونې فورم لومړی غونډې ته په وینا کې پر دې خبره ټینګار وکړو، موږ باید له چینایي سوداګرو سره د اړیکو د ټینګولو، د چین د پانګونې د زیاتولو او د اقتصادي اړیکو د پرمختیا لپاره خپلې هڅې دوه چنده کړو. د نړیوالو چارو په پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وی وی ډیو سره خبرو کې د دغه سفر په اړه وایي
چین او پاکستان تعلقات دواړو ته ډېر اهمیت لري. اوس په کله کې مسلې را دي، دغه بیک باندې کار مسلو سره چین کې هم په دې امپلیمنټیشن او دغه ډېرې خبرې روانې دي. بل خوا ته د افریقي او د چین کې یو تعلق دی چې پاکستان غواړي چې د بیلنسینګ اکټ کې هغه چین سره خپل کلک تعلق ساتل غواړي او امریکا سره د دې اختلافات د باوجود ورانول نه غواړي. بیا د افغانستان د ایشو دی، نو ما خیال دی دا ټولې خبرې به
د ایکسپریس ټریبیون د ورځپاڼې تر مخه حکومت د چینایي پورونه د بیا تنظیمولو په چینایي پیسو آر ایم بی کې د حساب ورکولو او سایبر سیکورټي په شمول د لسکونو تړونونو پر مسودو کار کړی چې چین ته د وزیر اعظم شهباز شریف د لومړي سفر په محل به لاسلیک سي. ستر جرنالیسټ شهباز رانا وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه د چین سره کېدونکې ژمنې نه تر سره کولو له امله با وزیر اعظم د یو شمیر چیلنجونو سره مخ وي.
ان کمیټمنټس کو کتنا پاکستان پورا کر سکتا ہے ایم ایف کے پروگرام کے ہوتے ہوئے اور اس حوالے سے جو چین کے کنسرن ہیں ان کے ساتھ تک ایڈریس ہو سکتے تو یہ
او اس دا نړیوال مالیاتی فنڈ شتون له صوبا پاکستان د غژمنی تر څومره حد تر سره کولای سي او د چین اندیشنې تر څومره حد پورې کولای سي دا یو لوی چیلنج دی. دوی زیاتوي دلته د چینایي کارمندانو او ودانی محفوظ نه دي چې چین په سنجیدګۍ سره پرې نظر ساتي. د چیړونکو دا هم وینا ده چې وزیر اعظم شهباز شریف په داسې حال کې چینایي پور کې د نرمۍ غوښتنه کولای سي چې په ورستیو کې حکومت پریکړه کړې و چې هیواد په پیرس کلب ته د خپل 20 اربع ډالرو بیا تنظیمولو لپاره نظیم. پیرس کلب د لوی پور ورکوونکو هیوادونو چارواکو یوه ډله ده چې رول یې د پور ورکوونکو هیوادونو لخوا تجربه سوي ستونزو دپاره دوامداره حل موندل دي. نړیوال مالیاتي فنډ فنڈ آئی ایم ایف په وینا د پاکستان ټول غیر فیرس کلب فور دا محل شاوخوا وشت اربه ډالره دی چې د چین فور شاوخوا درویشت اربه ډالره دی. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار تر مخه د پاکستان د روان کال د قرضو د ادا کولو او د کرنټ اکاونټ خساره پوره کولو لپاره شاوخوا څلور دېرش اربه ډالرو ته اړتیا لري. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د ویو اې ډیوا خبري خبرونه ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف د ګل پورز د کرکلی سانګې ته وده ورکولو په خاطر د اتل سو عرب روپو د ځانګړي پیکج اعلان کړی چې پکې د تخمونو او ارزانه قرضې برابرول او د ټیوبویل او سری او بجلی په نرخونو کې کمی شامل ده. د پاکستان کسان اتحاد د دې پیکج هرکلی کړی او هیله څرګند کړی چې حکومت به په دې پورا پورا عمل وکړي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال الیاس خان په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ګل پورز د کرکلی سیکټر ته د وده ورکولو لپاره د 1300 ارب روپو ځانګړي پیکج اعلان کړو چې پکې د تخمونو او ارزانه قرضو برابرول او د ټیوبویلونو سری او برېښنا په نرخونو کې کمی شامل دی. اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وینا کې وزیر اعظم اویل د پاکستان اقتصادي پرمختګ د کرنې سیکټر پورې تړلی دی او نوې مالی پیکج کې د تیر کال په پرتله 1400 ارب روپے زیادتوالے خود لے شوے دے. دا وزیر اعظم ویناوا
جو بجلی کا بل ہے کسان وہ نہیں دے گا, وہ سولر کی جو قسط ہے وہ ادا کرے اور اس کے باوجود حکومت پاکستان جو قرضہ ہے اس کی جو انٹرسٹ کاسٹ ہے وہ ہم بھرے.
شہباز شریف اویل حکومت پا درے لکو ٹیوبیلے پا شمسی توانائی کول لپارا بغیر دا سود قرضے اور کبھی دا کاروندگرو سخا بدیار لس روپے فی یونٹ پا حساب سرا بلونا اخلی اور دا سے دری سلوے ارب روپے اسانتیاوے با کاروندگرو تاور کول شی. دا پاکستان کسان اتحاد د خیبر پختونخوا جنرل سیکرٹری لیاقت یوسفزئی د دې پیکج هرکلی کړی دی او هیله څرګنده کړې چې حکومت په دا پوره پوره عملی کړي او په ځانګړي توګه د خیبر پختونخوا د وړو کاروندګرو د ګټو ته به پکې پام وکړي. وی او ای ډیو سره خبرو کې لیاقت یوسفزئی وویل
موږ د پاکستان کسان اتحاد خیبر پختونخوا طرف د دې خیر مقدم کوو چې راکم اعلانات نه شو نو په دې باندې به عمل درآمدن کړي او د دې ثمرات چې دا خصوصا وړو کسانانو ته په کار د چې دا ورسېږي. زموږ خیبر
وزیر اعظم په خبری غونډه کې اویل 10.6 ارب روپۍ د وړو کروندګرو لپاره اخوده شوی دی او 8 ارب روپۍ په سیلاب ځپلو سیمو کې وړو کروندګرو ته ورکول کیږي. کلیوالو سیمو کې د کرکلی سیکټر کې بے روزګار ځوانانو ته به 50 ارب روپو قرضې ورکول شي او 6.5 ارب روپۍ به په دې قرضو د سود پرې کولو لپاره رعایت ورکول کیږي. وزیر اعظم زیاته کړه د ډی ای پی سری یوې بورۍ بیه کې 2.5 روپۍ کمی راوستې شوی کومبا چې کروندګرو ته 2.6 ارب روپۍ ګټې ورکړي. همداشان د 14 ارب روپو 2,00,000 بورۍ تخمونه به کروندګرو کې تقسیمول شي او مرکزی او صوبایي حکومتونه به دې دپاره پیسې شریکوي. وزیر اعظم زیاته کړه په سیلاب ځپلي سیمو کې بې ځمکو کروندګرو ته به 15 ارب روپۍ ورکول شي او د کرکلی مت کې واړه او درمیانه کاروباریانو ته به 10 ارب روپو قرضې ورکول شي. وزیر اعظم شهباز شریف اویل 15 کاله زړو ټریکټرو درآمد کولو باندې به 50% مالیه معافي. وزیر اعظم اویل دې نوي پیکج سره به د کروندګرو د بیا ودانۍ کې مرستې وشي, په ځانګړي توګه د هغه کسانو د چا چې په سیلابونو کې د وریجو غنی غنمو او کجورو ولاړ فصلونه تباه شوي دي. د نیشنل فوډ سیکیورټي وزارت د ابتدایي تخمینو له مخې تیرو بارانونو او سیلابونو څخه د هیواد کرکلی او سارو سیکټر ته څه د پاسه 1500 ارب روپو زیان اوړېدلی. البته د ذرایعو وینا ده چې اخیری رپورټ راتلو پورې دا زیانونه 1400 ارب روپو ته رسېدلی شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وا خبری خبرونه د جتا سو ورتا د واشنگتن ڈی سی نه وګي د جرمنی او یورپی یونین لخوا د دې بیان کې د ایران په پاسداران انقلاب ځواکونو به بندیزونه لګوي د ایران خارجه وزارت په خبرګون خودلې. د ایران خارجه وزارت په بیان کې ویلي ک د جرمنی او یورپی یونین لخوا د ایران پاسداران انقلاب ځواکونو باندې بندیزونه لګول کیږي نو دا به د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي وي او دا به یو غیر ذمہ او غیر تعمیری عمل وي. دا اروپای هیوادونو لخوا دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې په ایران کې د 22 کلنې مهسا امینی د پولیس په ولکه کې د وژنې وروسته په ایران کې پراخه احتجاجونه پیل شوي دي چې پرې د ایران اخلاقي پولیس لخوا تشدد کیږي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار کلیم افضل په دې رپورټ کې راکوي.
د ایران د خارجه وزارت ترجمان ناصر کینانی د ګل دوشنبه پر ورځ خبري اعلان ته وویل چې په پاسداران انقلاب پابندۍ به د قانون خلاف ورزي وي. د جرمني خارجه وزیر اینالینا بیرباک د اتوار د شنبه پر ورځ وویل چې جرمني او یورپی یونین په پاسداران انقلاب ځواکونو د بندیزونو په اړه غور کوي. نشریاتي ادارې ای آر ڈی سره مارکه کې هغه وویل چې په دې اړه غور کول شي چې پاسداران انقلاب څنګه ترګر تنظیم وټاکل شي. د بیرباک د خبرونو یو ورځ وړاندې د پاسداران انقلاب ځواکونو مشر حسین سلامی په ایران کې احتجاج کوونکو ته خبرداري ورکړو چې نورې مظاهره دې نه کوي. په ایران کې د تیرو څو هفتو راسي د پولیس په ولکه کې د مهسا امینی د مرګ په سر احتجاجونه دوام لري. دوی شکلینا امینی د ایران اخلاقي پولیس په دې الزام نیولې و چې حجاب په سر سم نو اغستې. د احتجاجونو د شروع کېدو نه مخکې په لومړو ورځو کې د امینی په اړه د خبرونو ورکولو په سر ایرانی مامورینو دوه خبري اعلان نیولې دي. د اتوار یک شنبه پر ورځ د 300 زیاتو ایرانی صحافیانو د نیول شو همکارانو د ازادۍ غوښتنه وکړه. خبریال نیلوفر حامیدی د امینی د مور او پلار هغه تصویر په ټویټر خپور کړو چې یو بل ته د تسلۍ د پاره غاړه ورکړی و او لوري په هسپتال کې په بیوشۍ کې په بستر و. خبریال الهامی محمدی په کردستان صوبه کې د امینی په پلرنی کلی ساکیس کې د هغې د جنازې خبرونه ورکړي وو. د امینی د مرګ په سر احتجاجونه هم د دغه ځای نه شروع شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت او د پاسداران انقلاب ځواکونو د استخباراتو څانګې د جمعې پر ورځ په یو مشترکه بیان کې په حامیدی او په محمدی الزام ولګولو چې دواړه د امریکای د سی آی ای ایجنټان دي. رویټرز خبری اداره وایي د خبریالانو گرفتاری د ایران د حکومتي بیانې سره سمون خوري چې وایي امریکا، اسرائیل او نور مغربي قوتونه موجوده احتجاجونو ته لمن وهي او ایران بې ثباته کول غواړي. ریپورت انساني حقوقو ډلې د کولاوای چې په تیرو شپږو هفتو کې ایران لک تر لګه سلويخت صحافیان گرفتار کړي دي او دغه شمیره مخ په زیاتېدو ده.
د وی او ای دوا په دې خبري خبرونه کې مو یو بل اهم ریپورت ته پام راګرځوم. د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د ډینګي وایرس نه غیزمن شو کسانو شمیر زیات شوی. خو د صحت محکمې چارواکي وایي په روغتونونو کې لږ شمېر کسان داخل شوي دي. د یادې محکمې چارواکي وایي باید خلک احتیاط وکړي او په کورونو او د خوراک څښاک په ځایونو کې خلاص لوښي او نور شیان پټ وساتي چې دغه وایرس نور خور نه شي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال فرید شینواری د پېښور نه په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ډینګي وایرس نه اغیزمن شو ناروغانو شمیر زیاته شوی او تیر ورځ هم د غرند نه 433 کسان اغیزمن شوی دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې شمیرې ښایي د ډینګي وایرس نه تر اوسه پورې په ټوله پختونخوا کې 1,000 زیات کسان اغیزمن شوی دي او لا هم 100 پورې ناروغان په روغتونونو کې داخل دي. د ډینګي پروګرام یو اعلی چارواکي ډاکټر قاسم پریدای وی او وی ډیو ته وایي په دې ورځو کې د ډینګي ناروغانو شمیر زیاتیږي خو بیا هم هر څه په قابو کې دي.
دغه ځکه کنه چې دا خو لکه لګي ماشینه کنه شو ماشه چې کوم دی دا ماشه یا جیب ماشه د په صفا په ولاړو بو کې په کولاو بو کې لکه دریږي او بچی کوي کنه لکه چې وګ روا دی هم څه مثلا نشته ډینګي په کې لګوريږي چې باندې سره د کیسې هم په لګوريږي.
د صحت محکمې چارواکو په رسټیو کې ویلی وو د ډینګي مرز باندې تر ټولو زیات کسان په خیبر، نوخار، پیښور، مردان او نورو سیمو کې اخته شوې دي. د یادې محکمې چارواکي وایي 13 ورځ ټولو نه زیات 160 کسان په پیښور، شپېته مردان، 10 خیبر، پینځه دیش لاندینی دیر او هم دغه ډول په لک شمیر کې په نورو سیمو کې کسان په دغرنز اخته شوي دي. ډاکټر قاسم افریدی وایي د ادارې لخوا او په حکومتي روغتونونو کې هڅې روانې دي چې ناروغانو ته درملنه میلاو شي او دغرنز مخنیوای وکړی شي.
چې موږ د دې کار کوو چې کور کې او خارج له خبرو چې دا اوبه چې په منګای یا چاټی دا یا څه چې وي دا ول صفا کو بیا په اوبه چا باندې ساته کنه او که فرض ته چل کو یا چې بل چې ته چې شي اوبه چا باندې یا یا چې په دې مرغو ته یا ګملا کې جمع شي مثلا نو کې زور نه بیا ته پاتې شي ته نو کې زور نو کې بیا دې چې کوم ایک دې کنه چې دې کې چې جوړېږي دا نه په ور ختمې نه په ور ختمې ګرځي کې پاتې خو چې یو چې مې چوبو ته نه لاو شي او
د حکومتي شمیرو تر مخه په ټوله پښتونخوا کې د ډینګي وایرس نه تر اوسه پورې 15 کسان مړه شوي، خو په اغیزمنو شوو سیمو کې د دغه وایرس پر ضد سپری او خلکو د پوهې لپاره ګامونه اوچت کړای شوي چې مخنیوي وشي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا وی او ای دیوا ګران اوریدونکو د خبرونه وخت سره تر سیسه نو شروان کلندر بدن اجازه غواړم. خو اوس مو راګرزوم پام یوې ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې امریکا په دې ویاړ کوي چې په کولمبیا کې د امن راوستو په ټول عمل کې کولمبیا او د کولمبیا خلکو سره ملګری ده. امن لوزنامه په کال 2014 کې د کولمبیا د حکومت او د کولمبیا د انقلابي وسلبند فوج ترمنځ د شویده او د دې په نتیجه کې د غربي کوریار د سیمې په دې ملک کې د ډېر مدیراسي انخطې جنگ ختم شوه دی. د امریکای د خارجه چارو د وزیر د خاغلی بلینکن د کولمبیا په اوسنۍ دوره کې امریکای په کولمبیا کې د پوخ امن راوستو د پاره یو بل قدم پورته کو او غدا چې د کولمبیا د کال 2014 د امن لوزنامې لومبه بین الاقوامي ملګری هیواد جوړ شو. خاغلی بلینکن په دغه موقع خپل تقریر کې وویل چې د کولمبیا د مقامی خلکو او د کولمبیا د افریقانی نسل د خلکو ترمنځ د انصاف او د مساوات د قائمېدو بغیر امن نشي راتلی، لزکا چې دا دواړه طبقې په کولمبیا کې د انختی جنگ د لاسه زخت ډيري زپلي شي وي دي. د زیاته کا چې د تیرو 50 کالو راسي د انختی جنگ د لاسه 38% د کولمبیا د افریقانی نسل خلق او 20% مقامی خلق زپلي شي وي دي. د کال 2018 پورې لسلک خلق په زور بې کور کړی شي وي. بشمیره نور خلکو د ظلمونو او د بشري حقوقو د وهنو لسببه ډېر زیات زورنی خوړلې دي. خاغلی بلینکن وایي چې نسلی تاریخ د یو کوټلي امن نظر وړاندې کوي کوم چې د تاریخ د بی انصافو مخنیوي کوي او د کولمبیا د افریقانی نسل د خلکو او د مقامی خلکو ترمنځ د حقونو یقیني کوي. د زیاته کا چې د خبرو اترو د عمل په مرسته کولو مونږ د کولمبیا د دې کوششونو مرسته کړی د کم چې کولمبیا د کمزورو فرقو د تحفظ د جرایم پیشه تنظیمونو د دانوانه کولو د ظلمونو او د زیاتو د تحقیقاتو کولو او د شر فساد او د بشري حقونو د وهونکو ګناګارو لا د عدالتي سزاګانو ورکولو د پاره کوي. دې کارونو لا او په امن لوزنامه د عمل درآمد د یقیني کولو لپاره امریکای د یو ارب ډالرو نه زیات مالی امداد ورکړی دی. نړیوالې ترقې لپاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ کولمبیا کې د اقتصادي، سیاسي او اولسي کارونو لپاره د شپېتو میلیونو ډالرو یو پینسکري د پروګرام شروع کړی دی. دا په دنیا کې د خپل نوعیت د ټولو نه لوی پروګرام دی. امریکا په کولمبیا کې د افریقانی نسل او د مقامی خلکو نهو تنظیمونو سره د امن راوستو په کوششونو کې او د پایدار ترقې په منصوبو کې ملګرتیا کوي. د زیاتو مساواتو قائمولو په لوري د کار کولو تر مخې و نه یوازې کولمبیا کې پوخ امن راشي، ولې کولمبیا کې و جمهوریت هم ودو کی، ځکه چې په یو معاشره کې ټولو طبقو ته د انصاف، ترقې او د تحفظ یو مساوي حقوق حاصل وي نو دغه ټوله معاشره ترنه سودمند کیږي. خاغلی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختمه کا، مونږ چې کولمبیا کې لکم کار مرسته کوو دا صرف د کولمبیا د هغو زړورو خلکو په مرسته ممکن کېدی شي چا چې په دې اوږد جنگ کې د یو مساوي حقونو د پاره ټولې خطرې په سر اخیستي وي. امریکا په دې کوششونو کې کولمبیا سره په ملګرتیا کولو فخر کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.